وخت د ماځګر 15 بجې شوی د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستۍ خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وایست. په دې غړي کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو. دا ریپورتونه د قبایلی سیمو په اړه دي، د پاکستان د نورو برخو په اړه باندې دي، او د دې ترڅنګ افغانستان او ارمینیا او دا شان د هند او افغانستان پر تعلقاتو باندې دي. دا به وروسته درته واورو. په پایل کې به شاهین بنیری ته وار ورکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
ستړي مشهره دی وخت مهم خبرونه. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانې سر نږدې په یو 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. خیبر پښتونخوا اسمبلی ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په پروژو کې پښتونخوا له پامه غورځولې ده. او په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې د نسل کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل نن سهار په خبر کې ګلبهار تانې سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې روته ویلي چې د پیښې د ایمرجنسي ریسپانس فورس او ګاډې په نښه کړې شوې دي. ټپیان لیډی ریډینګ روغتون ته درملنې لپاره وړل شوي دي. د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټر شیرعلي د ټپیانو د طبي وضعیت په اړه مشال ریډیو ته صدا وویل.
نن ته ټوټل 9 زخمیان راوړی دی، درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی. د بلاسټ انجریز دی، نن پکې فریکچر دی، خپې ماتې، لاسونه ماتې، سیریس پکې دوه پکې سیریس دی او د څلور سټیبل دی. انشاءالله بچ باشي.
د بم ډسپوزل سکواډ په وینا د 14 کې 2 کیلوګرام چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او پړی تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي. د زیارت په ورځ د زیارت په مخام د اسمبلی غونډې ته د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپو ویلي د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دې سیمې ته هیڅ پام نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند غړي احمد خان بهادر ویل که په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې په بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي، نو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي. د جمعیت علما اسلام مخکخ مفتي سید جانان ویلي په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده او داسې حالاتو کې چې د سعودي عربستان سلامتۍ ته خطر وي پاکستان بې ډلې نشي پاتې کېدی. نوموړی دا خبرې په سعودي عربستان کې د سعودي عربستان له باچا او نورو جګپوړو چارواکو سره کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب په سفر کې هڅه کوي چې د یمن د یاغیانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو زیانمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابې امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او په دې کې د زور زیاتی گنجایش نشته. د لاهور ګرینډ جومات بحریا ټاون کې د جمعې د مانځنه وړاندې خطبې ته د وینا په وخت د خانقابې امام شیخ خالد الغامدي وینا و اسلام کې د زور زیاتی او تشدد هیڅ ځای نشته او پیغمبر اسلام د مینې، امن او ورورولۍ درس ورکړی دی. د ده وینا و اسلام د ترهګرۍ غندنه او د دینه منع کوي او دغه لړ کې د ټول عالمان د اسلام رون او روښانه مخ نړۍ ته وښایي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د خبر پاڼې مطابق وزیر اعظم به په دې دوره کې په دوه اړخیزه اړیکو د منطقي او په نړیوالو معاملو د برتانیې د وزیر اعظم سره خبرې کوي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله یا د خوښۍ ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. د 158 هیوادونو په دې لیست کې ازبکستان د خوشحاله هیوادونو په 34 مقام راغلی. ایران 110، یوکرین 111، عراق 122، ارمینیا 122 او افغانستان 153 ځای لري. د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ د حل شبکې په دې راپور کې چې د اپریل په 23 خپور شو د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د نړۍ د هیوادونو د ژوند توپیر ارزولی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د ارمینیا ولسمشر سرج سرکازیان او د نړۍ یو شمیر مشرانو په مرکز یریوان کې د یوې غونډې پر سر چې په لومړي نړیوال جنگ کې د وژل شویو ارمینیانو د یادګار سلې پکې جوړ شوی د ګلونو ګیډه کې خو دی. په اوړمبي نړیوال جنگ کې شاوخوا یو نیم ملیون ارمینیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمیر تاریخ لیکونکو د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له شلو زیاتو هیوادونو دا یو قتل عام بللی دی، خو ترکیه وایي د وژل شو شمیر دومره نه دی او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرینین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هیلیکاپټرو او کشتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګاریني ته دنده ورکړل شوې هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کشتۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ترهګریز د عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بی پایلټ الوتکو د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومات چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي دي. دغه وو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپې پیسې غستی کیږي او په 2.02 روپې پیسې خرڅیږي. یو پوند په 2.53 روپې او 2.53 روپې 50 پیسې. یو یورو په 2.09 روپې او په 2.09 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپې او په 20.45 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپې او په 30.10 روپې. او یو افغانۍ په 2.08 روپې اغستی کیږي او په 2.09 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کمه 11، پېښور او بنو کې 14.1 درجې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کړل او لاغه وروسته ریاض مسخیل د موسم او کرنسۍ حال درکړی. یا اوسم په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان بشري حقوقو په قبایلي سیمو کې روانو عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کړې او ویلي چې بې کوره کړل شوي کسان ستنېږي خو لا هم له حکومت سره هیڅ پلان نشته.
آئی ڈی پی واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری شیڈول کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ګواښ کړی چې چین اقتصادي راهداري په اړه مرکزی حکومت ته دوی غږ ونه اوریدي نو احتجاج به کوي. او په کابل کې د هند سفیر وایي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د چین د هڅو ملاتړ کوي.
I think their efforts are absolutely all right. They have also
there was a fikr kom da sulh hasi kamalan samiwe ha wanda chi da chin da mujmla tar
khabari gadi ki no report un hum laru la mashallah radio sara usai. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د هغه هیواد پر پوچ تنقید کړی چې ولی د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلیو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده ځکه چې امنیت د حکومت ذمہ‌داري ده. تیر ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف اندیشنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ شوبله اوړي خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل په ریپورت کې.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای.
آی ڈی پیز واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
دوائی د بیکور کړل شوی خلکو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواری ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړي چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوکه کسته. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلی روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے امن کے لحاظ سے.
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خدا ویل چې تاسو به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ کو بھی اجازت نہیں ہے.
دوائی د قبائلی سیمو مسئلہ دادا چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوځ ورکوي او د پوځ لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بې له شکه ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهره یوسف پر پوځ غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهره یوسف د دې خبرو په ځواب کې وویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان نن ویلی چې وفاقی تحقیقاتی اداره ایف آئی ای د اغلا غلطیو غټې مقدمې په نوې ورځو کې سرته ورسوي. د اداره کور کوي چې که داسې ونه کړي نو دغه اداره به بیخي له منځه د وړلو سفارش وکړي. برخوا بیا کارپوهن وایي چې د دړکو په ځای حکومت پکار دی خپله لار سمه کړي او عملی اقدامات وکړي. رابی اکرم خان له اسلام آباد رپورٹ لري.
تیر ورځ په داخله چارو وزارت کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی ای کارکردګۍ په اړه رابلل شوې غونډې ته د داخله چارو وزیر وینا وه چې تیر یو مودې راسې د کرپشن په غټ کې سونو کې پرمختګ نه کېدو له وجې دوی د تحقیقاتو د لارې د 10-14 افسرانو په اړه معلومات ترلاسه کړي کوم چې په کرپشن کې ککړ دي. د دې خلاف به عدالتي کاروایي کیږي. چودر نثار په وینا چې ایف آئی ای ته ټول وسایل ورکولو باوجود څه بدلون مخې ته نه دی راغلی. اوس به صرف په وړو کې سطح غلا کوونکو خلاف کاروایي نه کیږي بلکې په لوی سطح به هم کیږي. د نوموړي په وینا په تیر حکومت کې د کرپشن په خاطر افسران برتی کړی شوي دي. د دا سوال راپورته کړو چې کله به د اربونو روپو د مقدمو ملزمانو خلاف کاروایی کیږي. پاکستان کې کرپشن په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي پاکستان کې کرپشن دوه ادارو د قومي احتساب اداره نیب او وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے کړی دی. د په وینا چې د دې غټه وجه په دې ادارو کې په سفارش راتلل دي.
وجه دا ده چې تیرو پنځو کالو کې
پیپلز ګوند د قومي احتساب اداره چې د قانون د وزارت لاندې راتله، نو د هغه وخت وزیر فاروق اچ نایک پکې ټول خپل کسان برتی کړي وو. دا شان د اف ای ای د ننه ټول د رحمان ملک نوکران دي. چودري نثار هم په دوو کالو کې سو نکړه. اف ای ای سره د ریټایر شوي ملازمینو د سلویخ ارب روپو کیس دی، د اسلام آباد ایئرپورټ د سل ارب روپو پراټ کیس دی. تر اوسه پورې پکې یو تن هم نه دی نیول شوی.
صحافي رحیم الله یوسف زی په نظر چې اف ای ای تحلیل اول محض داخله چارو وزیر یو دړکه ده، د سرکاري ادارې دی باید چې حکومت خپل اصلاحات راولي.
دا خو د حکومت کار دی، اوس حکومت له خلکو رایه ورکړې ده، اختیار ورکړی دی، دوی به اوس خلکو له تحفظ ورکوي. کوم اداره چې کوم کار دغې ته حواله دی، کار به صحیح کوي، کار نه شي کولی، نو دا د حکومت ناکامي ده. حکومت بیا پاتې راغلی دی. ما په خیال باندې دا د حل نه دی چې دوی دړکې ورکوي او دوی غوسه کوي، بلکې د دې خو یو لار پکار ده، یو حل پکار دی. ما په خیال باندې دا یعنی حکومت چې دی وزیر صاحب هغه خپل ذمہ داری نه پوره کوي، نو ټول هغه الزام چې کوم دی هغه په یو ادارې باندې لګي، هغه اداره هم د ده ماتحت ده، د ده لاندې کار کوي.
د کرپشن خاتمه په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی زیاتوي،
پورا نظام جو ہے یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس کو
زمونږ د ملک دا نظام دومره خراب شوی چې ورته د اپریشن ضرورت دی، او دا اپریشن صرف حکومت کولی شي او وزیر اعظم یې کولی شي، خو وزیر اعظم ته فرصت نشته. مونږ هر څه په لیکلي ځاندره کې وزیر اعظم ته لیږلي. وزیر اعظم د کرپشن مخنیوي لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی، خو څلور میاشتې وشوې وزیر اعظم هیڅ ایکشن نه دی اغستی، ځکه چې هغه په سیاست کې گیر دی.
د فکر د ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل کلنی رپورٹ کال 2016 کې ویلي وو چې د کرپشن په لړ کې جنوبی ایشیا د ټولو بدترین علاقه ده. په دې رپورٹ کې پاکستان، هندوستان، سریلنکا او مالدیب ته تجویز ورکړی شوی وو که د دې ملکونو مشران د کرپشن مخنیوي په اړه مخلص دي، نو ورله د سیاست پر ځای عملي اقدامات به کول وي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري لخوا تیر شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې مېلمستیا کړې وه په چې پکې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کاري او یو شمېر نورو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداري ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې وڅېړي. ریاض مسخیر په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. د لړکی نوموړي د میساکې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام محمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د آصف علي زرداري یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دی زیاتوي همداراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وایي په کامی اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېرې ضروري دي او د دې به په ملکی مستقبل ښه اثرات وي. د اجمل وزیر وینا وه
پاکستان پر کې چکم میگا پروجیکټس دی او اناؤنس کړی دی، چکم روپ دی د کوریډور دی حواله باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز گریونسز شته، په دې کې خیبر پختونخوا گریونسز شته، په دې کې بلوچستان گریونسز شته. په دې حواله دا چکم میټینګ دی، دا ډېر امپورټنت دی. پکار دا دی چې په دې ټیم کم از کم د اکانومي د پاکستان چې کوم فیوچر دی هغې په حوالے چې کومه فیصلې کېږي په هغې کنسنسس دی زهدېدو په دې حکله زه دې ته ډېر په ښه نظر ګورم او د دغه به ډېر ښه اثر.
خو بل طرف ته د قبایلي سیمو کارپو او لیکوال انجینیر تورګل چمکني وایي اوس د دې غونډو هیڅ فایده نشته او دا یوازې د اولس سترګو کې د شګې اچولو برابر دي. دی وایي
دا سیاسي پارټۍ چې کومې د پښتنو نمایندګي کوي دا اوسه پورې په دې معاملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا معاملې د وفاق په مقابل کې راپورته کړي. واجه دا ده چې د هغوی خپل څه مفادات په دې کې چې کله د چین صدر راغی او د پنجاب سره یې معاهده وکړه نو دغو سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد یې ورته بیان نه کړل. نو همدا واجه ده چې دغه د خیبر پښتونخوا او د فاټه دپاره ډېره نقصاني منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیره د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خپګان څرګندونه کړې چې د چین لخوا د پانګونو په لټ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر اسکندر خان شیرپاول د پاکستان ځکنۍ اهمیت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. د زموږ همکار غلام غوث دغې غونډې له ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې لپامه غورځول شوې دي.
But the transition of Yugoslavia is not Athena, so what is there? But it's a question of the Pakistani of the geostrategic importance. Because then the geostrategic importance is not there. But the world is not there. The fact that we have established the dilemma.
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لاري په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به د لړکی د هغوی ملاتړ وکړي.
بنو ډیر اسماعیل خان باندې ډیر دوه بیا په غواړو ته جناب وایي دا یو سو حل کو د پاره فیصله واه کی چې ترنه کولی شو او امینه شن پارٹی ان شاء الله سره د خپل ممبرانو سره د خپل منګانو سره د خپل سرنډانو سره د خپل عوامو باندې تاسو سره په اسلام آباد کې ولاړی.
خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبایي حکومت نیوکې وکړې. دغه
صوبې کې د مرور خلکو حکومت دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي. دنیا نه فایده وچته کې او دنیا نه څه سره وخت. زه شاباشریف ته دادو تحسین ورکوم. شاباشریف خپلې صوبې ته پیسې راوړي. زه پنجاب تر جوانی نه کوم. زه د دې اسمبلی ممبر یم. زه د دې اسمبلی حقایق بیانوم. هغه خلک پیسې غواړي چې پیسې خرج کولی شي چې هغو سره منصوبې ورسره جلاسه.
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موضوع څه ده چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه لاشو او ترې ګروته وزې دا د وزیر اعظم دی او د دې چې نه د پرزیدنت کا دوره دا هم چې کړی دا سره پنجاب ته محدود کړی دا څه کې په دې امام مو راځي دا چې هغه باندې د تاسو باندې ویلي د دې چې کینو چې راځي نو په خپل سپټ خو تابعیت یې راځي چې دا په ځان سره ورګیږي کو ویزه مو پکې شي موږ سره شو د خپل دغه چې کوم کیس دا فیډر ګورنمنت ته ورانی.
د یادونه ول دا چې 13 ورځ د اسمبلی د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یو پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لاري په شمول په مرکزی حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
میډیا او ځوانان
خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي دزک ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو ټل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تر القادرې دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د صدې خبره کوي
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
نن سهار د پېښور په ګلبهار تانې سرنځي د پولیسو په یو گاډي د سړک د غاړې شخصي ریموت بم حمله شوی ده د چارواکو په خبره په دې کې د شپږو پولیسو په شمول نه کسان وژل شوی دي تحریکې و بخشي نه کسان ژوبل شوی دي په کې وژل شوی هیڅوک هم نه دي او د دې پړه تحریکې طالبان پاکستان اخیستې ده له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ لري
دا پیخور دا پولیسو په وینا نن سهار خوښه ونی مې بجې دا خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو گاډي دا ګلبهار تانه مخه ته دا پول لاندې ودرېدو او دا ودرېدو سمدستي ورستو دا سړک غاړې خخلې شوی ریموت کنټرول بمې 14 او شوا چې په نتیجه کې دا پولیسو گاډي ته هم ځان نسیدلې دي او گاډي کې سوار شپک دا پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوز د کونکو په شمول نه کسان هم جوړل شوی دي د ګلبهار تانه د پولیسو مشر احسان الله خان د پیخي پخلا مشال لیډو ته وایي
دا دته زمونږ د موبایل راغو ودرې دو تقریبا 2 منټه کې دنه دته چې پلانټډ آی ډی وا ریموټ هغه بل شوې ده نو ګاډم داسې جزوی تاور باندې مطلب نقصان نصیب دي او 15 کسان پکې تقریبا زخمیان دي لا ټول پولیس یې لیکار دي موږ لګیاو خپل سرچ کو لګیاو ګر شپې را کاروي جاری ده
دا چې دغه 14 کې سومره پولیس اهلکاران سومره لاروي جوړل شوی دي او د جوبلو حالت څنګه دي نو په لیډی ریډینګ هسپتال کې چرته چې دغه جوبل کسان نړل شوی دي د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیر علي مشال ډو توای
نن ته ټوټل نه د وحمیان راوړې ده درې پکې سویلین دي او شپږ چې کوم دي پولیس والا دي د بلاست انجری دي نن پکې فریکچر دي خپل ماته لا ثنا ماته سیریس پکې دوه پکې سیریس دي نو د تلور سټیبل دي ان شاء الله بچ بشي
دغه 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یو ځدکونکو محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم جوړل شوی دي خپل دستور ګلیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړخ نه راوړې ده ما او کالج تروان ټیکنیکل د ګلبهار دي او سینه چې زما مخکشم دی پول نه خالی واره ده چې سینه واره یو غرش بس په دې باندې لګل په پتر کو په سال لګې ده مخه لګ لګ زخمونه دي په دې ځل لګې ده چې پسې مو ځړ مړک نه پرسې نه زو خل بس خالی د خپل دملا می در کوي
د پامل ده چې دغه پیخه د ګلبهار تانی سره بالکل نږدې شوی ده چرته چې پټه سارون کې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګې دي وی او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وی او سار نه کوي نو سرنګ چوجدون کې مواد د هر سبا وجود اخودي شي وو نو تانی مشر احسان خان وای
اصل خبردار چې دلته دا کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډیر زیات مزدوران لګیاوی نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي ځکه دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه ولې ګمله کې دا شی خو دې ته تاسو پته چې دا شی انډر کنستراکشن دی ځانه لګیاوی مزدوران کار کوي
بل خو په پیغور کې اس اس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چودیدون کې مواد په یو ګمله کې خو دشي وو چې 2 کیلوګرام وو ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتي هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړه بمې 14 شو ولې څه قسمه ځان پکې نو شوی د یادونه را چې دا نننې پیخي ذمہواری کمی وسلوال ډلې لا په خپل سر نه دا خسته شبیر احمد جان مشال لیډیو پیخور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوریت ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې څه دی دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونه نیمای تر سو 15 بجې سوي دي. شاهین بنری به د خبرونو لاندې سره وکړي.
ستړي مشهره دی وخت مهم خبرونه نن سهار په خبر کې ګلبهار تانی سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغیانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو زیانمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابې امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دې کې د زور زیاتی گنجایش نشته. د لاهور گرینڈ جماعت بحریه ټاون کې د جمعې د مانځنه وړاندې د خطبې په وخت د خانقابې امام شیخ خالد الغامدي وینا وه اسلام کې د زور زیاتی او تشدد ځای نشته دی. د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په ارمینیا او د نړۍ په نور برخو کې د نسل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د قتل عام یاد غونډه کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه 3 برابره لوړه کړې ده، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ د عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
شاهین بنیرایو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل، او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي ورته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی، او دا شان د سند او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک شین اقتصادي تعاون د معاهده په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غوندې به وي، خو که د یو صوبې حق تلفي کېږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس به خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړی شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولی شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي، بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولی شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجهې شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغې کې د دویمې رایې ګنجایش نشته چې پکې ویلې شوي چې د راهدارۍ لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهدارۍ کې بدلون او په پخوانۍ لارې د تعمیر معامله واضح نه ده، او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهدارۍ په اړه کمې متنازع خبرې شوي دي، هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي دا د وفاقي حکومت وړومبۍ ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفاداتو زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز تعلیم کې دی، او له بده مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او باغی حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورت کې ویلي دي چې 45,000 پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي، او چې کم ځینو د هغې ډېر کم شمېر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په هیڅ موږ له سوچ بدلول وي، د اولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی، او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځنۍ ایشیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برتانیې ګارډین وسپانې په یوه لیکنه کې پر دې بحث کړی چې د افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. پوروال کاکړ د مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په عین حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ آسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیله لکه څنګه چې په کار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی په یو مقاله کې لیکلی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د روزپانی په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین روزپانی زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناآرامه هیواد یا د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. روزپانی لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې ښې دي. روزپانی لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم راځو یو نړیوال ریپورت ته. به سیمه افغانستان او پاکستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د هند او افغانستان ترمنځ پر اړیکو هم ریپورت لرو، خو راځي چې وارت لاړسو ارمینیا ته. نن په ارمینیا او ټول نړۍ کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمینیا د ډلیز وژنې سلمه کلیز لمانځل کېږي. تمه کېږي سلګونه خلک به په دغو لاریونونو کې برخه اخلي. په لارونونو کې ګډونوال به د ارمینیا په مرکز ایریوان کې د وژل شوو کسانو د یاد پرڅلي د ګلانو ګډې شتي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
ارمنستان وایي یوه پیړۍ مخکې د عثماني ترکانو لخوا د 1.5 میلیونه ارمنیانو وژنه قتل عام و. ترکیه پر دغه ادعاو اعتراض کوي او د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې یوه پیړۍ وروسته هم ترنګلې دي. ترکیه وایي هغه وخت دومره زیات شمیر ارمنیان نه دي وژل سوي او وایي دوی د مدني شخړو سره مخامخ وو، نه د عثماني حکومت لخوا له پلان سوي قتل عام سره چې ګواکې د عیسوي اقلیت د ختمولو په مقصد وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې د سولې په نړیواله سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل په دیموکراسي یا قانون کې د داسې پوهې لپاره هیڅ ځای نشته چې د ارمنیانو ادعا تاریخي حقیقت وګڼي او د نورو نظریاتو ته اجازه
ورنکړي.
د ارمنستان په مرکز یریوان کې د غره پر سر کوچنیانو د ګڼ شمیر هغو هیوادونو بیرغونه په لاسو کې نیولي وو چې پکې ارمنیان اوسي. دوی له ولسمشر سرش سارکیسیان سره یو ځای د یاد د څلی خواته په سندرو ویلو سره روان وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د سربیا ولسمشر تومیسلاف نیکولیک له هغو لوړ رتبه مشرانو څخه وو چې په آزاده هوا کې نیول سوي دغه مراسمو کې د ولسمشر سارکیسیان موینا واورېدله. د امریکا د خزانې وزیر جیکوب لیو د امریکا د ولسمشر د پلاوي مشري کوله. همداراز د پنجشنبې په ورځ د جرمني ولسمشر یاخیم ګواک هم د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه قتل عام وبلله او وی ویل په دغه قضیه کې موږ جرمنیان باید یوې موافقې ته ورسیږو چې آیا دلته د ارمنیانو په قتل عام کې یو شریک مسؤلیت او ممکن نیم تقصیر سته. تمه ده په استانبول کې به د دغه هیواد د اروپایي اتحادیه وزیر وولکان بوسکر د ارمنیانو د مذهبي مشر په دفتر کې په همدې مناسبت کې دونکو غونډه کې برخه واخلي. د نړۍ په نورو شهرونو لکه لاس انجلس او پاریس کې چې پکښې ګڼ شمېر ارمنیان ژوند کوي هم ورته غونډې جوړې سوي وي. دا غونډې به په داسې حال کې د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي چې د ترکیې او نړۍ ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې ترنګلې دي. د عثماني ترکانو لخوا په لومړۍ نړیواله جګړه کې د 1.5 میلیونه ارمنیانو د وژلو او بې ځایه کولو پیښه د ډیری تاریخ پوهانو او تر شل زیاتو هیوادونو لخوا چې پکښې روسیه او فرانسه هم ګډون لري د قتل عام په توګه پیژندل سوې ده. د ارمنستان د عیسویانو کلیسا پرون د اپریل په 23مه هغه خلکو ته لوړه مذهبي درجه ورکړه چې په دغه پیښه کې وژل سوي او یا بې ځایه سوي وو.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سم د افغانستان او هند اړیکو په اړه رپورټ. هندي چارواکي وایي د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې د چین د ونډې ملاتړ کوي، ځکه د دوی په خبره د چین پوهیږي چې دا بهیر په ټوله سیمه اغیز کولی سي. په کابل کې د هند سفیر د مشال ریډیو له افغان څنګه آزادي ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې هڅې باید په داسې ډول پر مخ ولاړ سي چې د تیرو دیرشو کلونو لاسته راوړنې خوندي سي. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو په ګډون د افغانستان نړیوال مسایل اوس تقریبا د سیمې په سطحه د مشرانو ترمنځ د سیالۍ په یو بحث بدل سوی دی. په داس حال کې چې ویل کېږي د افغانستان تر پخواني حکومت اوسنی ولسمشر توانېدلی هم د سولې د بهیر او هم په ځینو اقتصادي پانګونو کې د چین او پاکستان د مرستې او ملاتړ ډېرې ژمنې ترلاسه کړي، داسې انګېرنې هم راپورته سوي چې هند په سیمه کې خپلو سیالانو یعنې پاکستان او چین ته میدان بایللی دی. په همداسې حال کې په کابل کې د هند سفیر له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د چین د رول ملاتړ کوي، ځکه د ده په خبره چین په دې پوهیږي چې دا ستونزه د سیمې له امنیت سره تړلې ده. په کابل کې د هند سفیر امر سینا د افغان دولت د سولې د هڅو په اړه وایي دوی وایي زه فکر کوم د سولې هڅې کاملا سمې وې. دوی په دې برخه کې نه یوازې له پاکستان بلکې د پاکستان د نورو متحدینو لکه سعودي عربستان، چین او داسې نورو څخه غوښتنه کړې ده. هغه ونډه چې د چین ده موږ ملاتړ کوو، ځکه موږ پوهیږو او چین پوهیږي چې هغه څه چې روان دي کولی سي ټوله سیمه اغیزمنه کړي. افغانستان د جګړې ډګر دی خو دا کولی سي د ټوله سیمې امنیت اغیزمن کړي. یوازې سیاسي ډګر نه، بلکې په دې وروستیو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد د دهلیز د جوړېدو چارې هم هغه څه بلل کېږي چې ښایي هند ته په جنوبي آسیا کې د خپل موقف د لاسه ورکولو له اړخه وېره پیدا کړي. راتلونکې اونۍ هند ته د ولسمشر غني سفر ته په دې سترګه کتل کېږي چې ښایي ډهلي وتوانېږي دغه له لاسه وتلی چانس بېرته ترلاسه کړي او خپل ځای پیدا کړي. ټاکل سوی ولسمشر اشرف غني د اپریل پر 28مه او 29مه هند ته په سفر کې د نورو مشرانو ترڅنګ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. ولسمشر غني تر دې وړاندې چین، پاکستان او متحده ایالاتو ته رسمي سفرونه کړي وو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مشران به پر سیاسي، امنیتي او هم اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د چابهار بندر چې د هند، افغانستان او ایران ترمنځ یوه ترانزیتي لار ده هم هغه موضوع ده چې د ځینو هندي چارواکو په خبره ښایي په دې سفر کې پر جزئیاتو خبرې وسي. امر سینا زیاتوي چې هند لیواله دی د اپټا ترانزیتي تړون سره یوځای سي. دوی وایي څو ورځې وړاندې په دې اړه وړاندیز افغان حکومت ته لیږلی او شاید ډېر ژر به دوشنبه او اسلام آباد ته هم وړاندیزونه واستوي. خو تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ویلي و تر هغو چې د هند او پاکستان اړیکې ښې نه سي هند به په دې تړون کې شریک نه سي. په جنوبی آسیا په تیره بیا په افغانستان کې د هند د نفوذ له لاسه ورکولو په اړه ځینې څېړونکي باور لري چې دا کار به موقتي وي او دوی دا موضوع په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ټکنیو اړیکو پورې تړي. په ځانګړي ډول چې دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې په اوږدو کې د وسله والو ډلو د پټنځایونو په برخه کې مطرح وي. د هند د پوځ یو متقاعد افسر له رویټرز سره په خبرو کې همدې موضوع ته په اشاره ویلي چې د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکه همکاري به ډېر ژر بیرته عادي حالت ته راوګرځي او په خبره یې هند به د افغانستان د غوښتنې سره سم د غیوته پوځي مرستې له سره پیل کړي. په کابل کې د هند سفیر همدې ټکي ته په اشاره وایي چې هند به افغانستان ته ځواکونه ونستوي بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې به پوره ونډه واخلي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل ایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور کو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې هو نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د القاعده په یو مرکز ډرون برید کې د یو امریکایي او ایټالوي وګړي پر وژل کېدو شور خفقان شوتلې دي. څلور اویا کلن امریکایي رون وینسټن او 19 کلن ایټالوي کیوینو پورتو له کلونو راسي په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وشل سوی دی. دا کس د امریکا شاري پاتې سوی وو. تفصیل د اسرار علامه مومند پر رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرخې ته څیرمه په یو ډرون برید کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو جوړ خفګان ښودلی دی. څلور اویا کلن امریکایي ورن وینسټن او 19 کلن ایټالوي ګیونی پورټر له کلونو راهیسې په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. دا کس د امریکا خاري پاتې شوی وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پیلټه الوتکو د روان کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې د القاعده ډلې پر یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي وو. بلخوا ټایمز مجله لیکي امریکایي ورن وینسټن د 2011 او ایټالوي وګړي ګیونی پورټر د 2012 کلونو راهیسې د وسلوالو په قبضه کې وو. دواړه د مرستندویو ادارو کارکونکي وو او وسلوالو تښتولي وو. په امریکا کې د سیول لیبرټیز یونین یا د ولسی ازادۍ په نامه اتحادیه چې په دې هیواد کې د هر یو تن د آئینی حقونو او ازادۍ دفاع کوي یو غړی جمیل جعفر ویلی دی چې د یادو دواړو کسانو تر وژل کېدو وروسته د ډرون بریدونو د جایز ګرځولو لپاره په استخباراتي معلوماتو تکیه کول تر پوښتنې لاندې راغلی دي. د ده په خبره ځکه چې امریکا ته معلومات نه وو چې دوی په دغه ډرون برید کې څوک وژلی دي. بلخوا د ای بی سی نیوز په یو مقاله کې راغلی دی د القاعده په قبضه کې د وژل شوي امریکایي وګړي وان وینسټن کورنۍ ویلي دي چې نوموړی ډېر زیات لیواله وو چې د غریبو خلکو مرسته وکړي. د زیارت په ورځ د وان وینسټن میرمن په یو بیان کې ویلي دي چې د خاوند له مرګ سره یې کورنۍ ویجاړه شوې. د دې په خبره دوی پر دې تمه وو چې پاکستان حکومت به د دې خاوند د وسلوالو له ولکې راخوشي کړي. نوموړی وایي خاوند یې د پاکستاني ولس د خدمت لپاره په پاکستان کې وو. بلخوا ټایمز مجله لیکي اوباما ویلي دي چې له دې وړاندې هغه خپل د قومي امنیت ډلې ته امر کړی وو چې په ډرون برید کې د وژل شوي امریکایي وګړي وان وینسټن د موندلو لپاره هر هغه څه وکړي چې ممکن وي. نوموړي ویلي دي چې د ایټالوي وګړي د موندلو په هدف یې هم د اټلي له چارواکو سره له نږدې نه کار کړی وو. اوباما ویلي دي چې دا یو تریخ حقیقت دی چې په جنگ کې دا قسمه خطاګانې کېږي. نوموړي زیاته کړي چې په دغه عملیاتو کې د 6 کلن امریکایي وګړي احمد فاروق په ګډون یو شمېر د القاعده خطرناک وسلوال هم وژل شوي دي. د د جی بی سی په نامه خیریه اداره چې په ډرون برید کې وژل شوي یاد ایټالوي وګړي ورسره کار کاوه ویلي دي چې دا څنګه کېدی شي چې د دوی کارکوونکی په جنوري میاشت کې وژل شوی و او د مرګ خبر یې اوس مخې ته راغی. همداراز د ایټلی د یوې مستندویه ادارې یو کارکوونکی پیټری بیری وایي 9 کلن ایټالوي ګیونی پورټر ساده نه و او پر دې خبر وو چې په پاکستان کې دننه کار کول څومره له خطرو ډک دي. البته هغه ته دا نه و معلومه چې ژوند به پکې له لاسه ورکوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادی څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 3.
د پېښور په یو شخصي هوټل کې نن د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنو او یو این ډی په یاد د ملل متحد د پرمختیا پروګرام په انتظام په 3 ترمیم او په مقامي کچه د واک خلکو ته د ورکولو پارڅش باندې خبريالان ته د پوهې لپاره درې ورځنۍ روزنه پیل شوه. د دې مقصد خبريالان د رسنوي لالاري مرکزی حکومت صوبو ته په واک ورکولو او صوبای حکومتونو انتظامی په مقامي کچه په واک ورکولو مجبور کول دي. په دې اړه نور تفصيل زلاند یوسف سیرا کوي.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبريال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبريالانو لپاره د 3 ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په بابله د درې روزنۍ روزنې هدف خبريالان د 3 ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبريالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی جو صوبوں تک کم واک ورکڑے شوے دے نو تروسا لا صوبوں تا ہم پخپلا دا دے احساس نشتا چی دا ہوی واک سمر پراخ شوے دے. مونگ غاڑو چی زمونگ سیاست دانان پا دے اڑا خپل کردار اولو بوی ترسو صوبے خپل واک شی او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي.
اوس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنۍ روزنې د پرانست دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپل وینا کې وویل چې وفاق لا تر اوسه د 3 ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دي ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي. خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د 3 ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي. نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د 3 ترمیم مطابق کار وکړي
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنلزم پروفیسر شیراز پراچا وایي چې په 3 ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبريالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده. خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبريالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا غنم چې زموږ ډیر خخ جرنلستان چې کوم دي هغه ته هم دا پته نشته چې آئین کې څه دي. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیارات او تقسیم څه دي هغه ته دا نه ده پته چې کونسل اف کامن انټرسټ چې کوم دی هغه سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو هغه رپورټ کول نه شئ. نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کوم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنلستانو ټریننګ ډېر زیات ضروری دی.
یاد دی وی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې 3 ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د 12 وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په پښتون میشتو سیمه کې د کیسهخوانۍ د شهیدانو ورځ ولمانځه سوه. د کال 1930 د اپریل په 23 نیټه انګریزانو د پېښور ښار په زړه کیسهخوانۍ کې د باچا خان او خدای خدمتګار په مشرۍ د سول نافرمانۍ تحریک چلونکو بې وسلو مظاهره چانو باندې ډزې وکړې چې د تاریخ په وقار علي چاپه خبره کیسهخوانۍ په کسابخانه بدله سوه چې پکې په سلګونو کسان ووژل سو. له وقار علي شاه سره زموږ همکار اسرار علم مرکه کړې ده چې په ګډه ورته
اپریل سار وقتی نور گرفتاریاں بخار کانگریس ورکرس خدائی خدمت گار لیڈران سے میدان بار سوا کو بخار گرفتاری نو امریکی گرفتاری دا خلق خبر سی کیرا سکی متدی ٹائم کے دن شرا گیر کلاس ویرا علاقو خلق بے ور سر جلب کے روان شو ادار چون کے ادگار بے دار روان شو قابل تانے تا پل تک چرا تو رات میں سو سو وقت سو کسان جمع شو او پدی تین چنا رن شروع ہو جو کو برباد مہاتما گاندھی کی جے او انقلاب زندہ باد تدی کی حکومت آ کے چ کو افسرانو اگے او ہر دو اگے کی داخل جوڑ راضی کی اور مت کر تے اور ور تک اور ور تک کو سارا دے رہا بس خیر مخامخ دا شروع شوی او انا کبرون من دا خبر دے جان کو لے چھو تو کم یو لس بجو نا والے پر گری تو باند گری بجو پورے پتا خانہ نہ کساب خانہ جو رکھا دا خواران وی دے تے دا سے دے دلی لکا افدا عبد المالک شعر دے کہ بس تو کلی رچانے دی دے چرگان وی لکا کہ تو کلی رنگی خواران وی نے نو رب دا سے وی نے وی دے تکے نو باچا فند تلار باندې مشول دی تے خور تنور بن نوتی یہ ناکی تانے سارے انیشل او بیا رہے دے پس پر ظلم سے تم لگا سی یہ ادا سے نو باپ شروع شو کتنی ما پورے اگا ایرے دے نشی
و کرلی شاہ سے بو ولی چې کوم د دغه پیښې تحقیقاتونه شو د رنګ یو شمیر پښتانه کمپرس ګوندونه شته دي هغه دغه وختونه نه کړه چې دغه د کیسه خوانې د شهیدانو چې کومه پیښه وا چې دغه پلټنه وشي
دا چې لکه کومه جلسه چې شروع کیږي کومه دغه چې شروع کیږي نو په هغه کې خبره دا کیږي چې را په سنتیس کې دا شوی دی په سنتیس کې موږ مسلمانانو قربانې ورکړي دا هم سنتیس کې هم دا وکړه خو خبره دا ده چې بس د علم ته مې د پوهې ته مې او تر څو پورې تعلیم نه راغلې په دې شی نو طرف ته چا کا وځو د ګرځي
وکړي شاسې به څو ګورې تاسو چې دغه پیښې په څه ډول باندې تحقیقات وکړ دي څو ګورې چې دیو به څنګه د دې مختره شي
دا چې لکه دا راشتا اویډنس شتا رپورټونه شتا سرکاري رپورټونه شتا کوم چې د پاتېنو رپورټونه خو دافت کومه چې رپورټ کې څنګه کې ته دې په نوم باندې شتا پسې په ټول انکوایري کومه چې رپورټ شتا سلمان پنکل شتا کدي تاسو دې باندې نور داسې کارونه شوي دي خو د بډې مرګ پر موږ سره خبر نه دي د بل خبره خو دا ده خبره ده او دغه خبره ده چې بس وګت خو باندې وبیو را پاسو نه کني نو په هندستان کې چې خلک څنګه نړۍ جوړ کړي هغه د موږ غوې نه سولو چې د برتانیې د وزیر اعظم راځي او په امرتسر کې د خلکو نماسي غواړي چې راځي په تاسو باندې د ظلم بیا کې کړی دی دا غمیر خو ډېر تنه راګر بیا خو راغوندي کیږي نه کوم په ټولنه کې یو نه سو راځي په دې کې او یا کورونای یا خلک هغه نن په ډېر ویاړ نه سره په ډېر سفر سره دا خبره کوي چې برتانیې د وزیر اعظم راځي او تاسو د ظلم احساس وو او د دې نه ماسي وستا
دا وکار علی شاه اوسم شاهین بنری د غړی په دې ورستی شبو کې د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه نن سحر په خبر کې ګلبهار تانه سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوبل شوی دي. د خیبر پښتونخوا سملی په د خپګان سرګندونه کړې ده چې د چین له خوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده. د خانقاه امام وايي اسلام د امن او مینې مذهب دی او په دې کې د زور زیاتی او تشدد گنجایش نشته. د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دي چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله ځای دی خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکو لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریز غونډه کې وشوه او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په دې وروستۍ ګړۍ په وروستیو شیبو کې مو د خبرونو لنډیز له شاهین بونیر څخه واورېدی. هم له دې سره دغه ګړۍ هم پای ته رسېږي، د نن ورځې خپرونې پای ته رسېږي. تاسو کولای سئ د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې دغه خپرونې واورئ، تصویرونه هم کتلای سئ، هلته ویډیوګانې هم دي مشال ریډیو ډاټ کام، او د دې ترڅنګ د مشال ریډیو په فیسبوک باندې دغه ټول رپورټونه کتلی اوریدلای هم سی. نو په دې ځای باندې خبرونه پای ته رسو. که تاسو هم په دغو څپو پاتې سئ نو پوره په شپږ بجې باندې ډیوه راډیو اوریدلای سئ. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.